پیدا نشي بیا دا بل غوڅوي. مخکې به مونږ واله او په دې خوړونو کې به م راوړل د سوخ دپاره، اوس هغه هم بند شوي دي.
خو د دغو ځایي اوسېدونکو په خبره تیرو کلونو کې وچکالۍ او پکې لګېدلو اورونو د ځنګل یو شمېر برخې تخریب کړي او بیا رغونې ته اړتیا لري.
دې رپورټ مکمله بڼه به وروسته درته خپره کړو، خو اوس ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرو ته. د امو نهنګانو د کرکټ ټیم په لومړي ځل د شپږیزې د لیګ اتلولي وګټله. په نننۍ پایلوبه کې بند امیر خامارانو لوبډلې چې له امو سره په پایلوبه کې یو ځای وه 109 منډې هدف ورکړ، خو بیرته له دې هدف دفاع ونه کړای شوه او امو نهنګانو ټیم دغه هدف ته ځان ورساو. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د 4 کورونایو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. د هوا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په 2 ولایتونو کې د تیزو بارانو او بادونو اټکل کړی. په جرمني کې پولیس وایي نن شنبه په هغه مشکوک حمله کوونکي پسې د پلټنې عملیات روان دي چې د چړې په گزارونو په لویدیز ښار زولینګن کې 3 کسان وژلي او 8 نور ټپیان کړي. د روسیې یو چارواکی وایي د اوکراین د وی بی پلوټ الوتکې حمله نن سهار وختي د وسلو په یو ډیپو کې د اور لګېدو سبب شوې ده. نن سهار وختي د اسرائیلو په حمله کې د 2 ماشومانو او یوې ښځې په ګډون لږ تر لږه 12 فلسطینیان وژل شوي. او د پاکستان چارواکي وایي د بلوچستان ایالت په پښین کې نن د پولیسو ماموریته څیرمه په موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوي بام په چاودنه کې 2 ماشومان وژل شوي او د 2 پولیسو په ګډون 13 نور ټپیان دي.
زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومنی. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مرابولم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په بریتانیا کې د افغانستان د 1 کیلوګرام هیروینو بیه له 15,000 څخه 150,000 ډالرو ته پورته شوی ده.
ان لیټ 2023-24
کال په وروستیو میاشتو او د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې ډیر اندازه هیروین په ترکیه، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شول چې د خپل اروپایي بازارونو ته د نشه یي موادو د قاچاق دوام کوي.
په یو بل لاپور کې به وایو چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر یو کال کې تر 30,000 ډیرو معتادینو درملنه کړې ده.
په ټول هیواد کې د درملنه شویو روغ د کسانو شمیر په تیر کال کې 23,692 تنه دی. د ملاتړ په کمپونو کې یا حمایوي کمپونو کې د لومړنۍ درملنې شمیر 23,308 تنه دی.
دا چې په عمومي ډول له معتادینو سره ښه چلند د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي او له معتادینو سره د بد چلند ناوړه پایلې څه دي، په دې اړه مو لارو اپو متي ولا وزیري سره مرکه کړې ده.
د نشې پریښودلو وروسته معتادین سره داسې چلند باید وسی چې یو سالم شخص سره کیږي، تر څو دغه شخص وکولی سي په اجتماع کې خپل اجتماعي حیثیت پیدا کړي.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې شریف او میرمن یې خپل ناروغ ماشوم ډاکټر ته بیایي خو پولیس یې نیسي او له ځان سره یې وړي. دا چې ولې دا به په ډرامه کې واورو.
راځئ دا به په محکمه کې معلومه شي چې چا یخي وو. زر دواړه راکوشئ
قومندان صاحب، مونږ پرېږده، دا ماشوم ناروغ دی، خیر دی، ډاکټر ته یې بیایو.
درښکته شه، ډېرې خبرې مه کوه.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. بریتانوي رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان د تاریاکو څخه جوړو سویو هیروینو قاچاق د پخوا په ډول دوام لري او د تیرو 2 کالو په پرتله یې بیه هم 2 برابر لوړ شوې ده. په بریتانیا کې له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو په دې هیواد کې د تاریاکو د زیرمو موجودیت د دې سبب شوی چې له افغانستان څخه د باندې د دې تاریاکو قاچاق دوام وکړي او له دې لارې د مافیایي ډلو جیبونو ته میلیونونه ډالر ولویږي. خو د طالبانو حکومت د نشه یي موادو له ټولو ډولونو سره پر مبارزې ټینګار کوي او د نشه یي موادو له قاچاقو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري ضروري بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د نشي موارد سره د مبارزې د برخې دوه څېړونکو فلیپ بیری او ډیوډ منسفیلد په خپله تازه څېړنه کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کموالي سره سره بیا هم نړیوالو بازارونو په چیرې بیا اروپا او برېټانیا ته د هیروین قاچاق نه دی کم سوی. دوی زیاته کړې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالي یوازې برېټانیا ته د وړاندې سوو هیروینو پر کیفیت اغېز کړی دی، خو برعکس د یو کیلوګرام هیروینو بیه له $1,500 څخه و $3,000 ته پورته سوې ده. دا مقاله چې په ډبلیو پی آر کې خپره سوې وایي کله چې په 2000 کال کې د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو کښت منع سو، اغېز یې په نړیوالو بازارونو کې یو کال وروسته ولیدل سو، خو دا ځل تر 2 کاله وروسته هم هغه ډول نښې نښانې نه دي لیدل سوي. د اروپایي ټولنې د نشي موادو سره د مبارزې مرکز تعجلګره ډاکټره تیوډورا ګروشکووا هم په دې وروستیو وختونو کې د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې له افغانستان څخه د هیروین قاچاق کم سوی دی، خو په بشپړ ډول نه دی درېدلی.
In late 2023-24
د 2023 کال په وروستیو میاشتو او د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې ډېر اندازه هیروین په ترکیه، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شول چې د خپل اروپایي بازارونو ته د نشي موادو د قاچاق دوام کوي. چېرې مهاله موږ اروپایي هیوادونو ته د هیروینو د قاچاقو د پوره بندیز شاهدان نه یو.
فلیپ بیری او ډیوډ منسفیلد چې 3 کاله په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې څېړنه کړې، تازه یو مقاله لیکلې او په دې مقاله کې راغلي چې د طالبانو حکومت خپل ژمنو خلاف د تریاکو له قاچاقو سره مبارزه نه ده کړې او اوس هم په افغانستان کې د تریاکو لوی زیرمې شته. د دوی په وینا په افغانستان کې په 2022 کال کې 14,500 تنه تریاک تولید شوي و چې له دې تریاکو څخه 1,700 تنه بهرنیو هیوادونو ته قاچاق شوي، او له دې قاچاق شوو تریاکو څخه د هیروینو په جوړولو کې کار اخیستل شوی دی. د دې څېړنې پر بنسټ د طالبانو حکومت 6 کاله یوازې د افغانستان په شمال شرقي ولایتونو، په تېره بیا بدخشان ولایت کې د کوکنارو یوازې 3% کښتونه ویجاړ کړل او بزګرانو له پاتې کښتونو څخه تریاک ټول کړل. څرنګه چې په افغانستان کې ډېر تریاک زیرمه شوي، سږ کال به د 1 کیلوګرام تریاکو بیه له $1,000 څخه $1,580 ته راکښته شي، خو د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې دوی پر خپلو ژمنو ولاړ دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین مولوي عبدالحق همکار وایي چې دوی د کوکنارو له کښت سره مبارزه کې بریالي وه، خو د نشي موادو د قاچاقو په اړه د نړیوالې ټولنې همکارۍ ته اړتیا لري.
کسی که تریاک کشت میکنه یا چرس کشت میکنه،
څوک چې کوکنار یا بنګی کری او یا په غرونو کې صنعتي نشئی مواد جوړوي، د دې کار لپاره خپل امیرالمؤمنین جزاه ټاکلې ده. موږ داسې دوسیه هم لرو چې ځینې مواد په غیر قانوني ډول د باندې څخه افغانستان ته راول کیږي. باید نړیواله ټولنه په دې برخه کې افغانستان هیر نه کړي،
افغانستان فراموش نه کنه.
د طالبانو حکومت داسې مهال د نشئی موادو د کاروبار پر مخنیوي ټینګار کوي چې د دوی د مشر لخوا د نشي موادو منع کولو د فرمان 2 کاله کیږي، خو په دې 2 کالو کې د طالبانو حکومت ونه شوای کولای چې د بزګرو سره لازمې اقتصادي مرستې وکړي او په لنډ ډول د نشي موادو قاچاقونکي محاکمه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې په بریتانیا کې د افغانستان د 1 کیلوګرام هیروینو بیه له $1,500 څخه $1,500 ته پورته شوې ده.
نشه د موتات پر روغتیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنا اخر به ورسې ځوان به بیا ځان سمې خو سره کې سم شیرو که زه څنګه مصیبت بخت شاید شي بیا ځان ځان سم خلاص ولا
ادواد د تاریخ کې را کده چې په دغم کې تخت
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړ او خون دمون خراب کړ.
دا مور او کلاب دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیولو مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر یو کال کې تر 30,000 ډیرو معتادینو درملنه کړې ده. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دې ناروغانو درملنه د معتادینو د درملنې مرکزونو، د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکزونو، کورونو او زندانونو کې کړې ده. خو ځینې معتادین دا شکایت کوي چې د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکزونو او زندانونو کې پر روغتیایي معیارونو برابره درملنه نه ده سوې او څه موده وروسته بیرته معتاد شوي دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مقامات ادعا کوي چې دوی په تیر یو کال کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د پام وړ بریاوې درلودې. د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي چې دوی د معتادینو د درملنې د مرکزونو ترڅنګ د روغتیایي ټیمونو له لارې په زندانونو او معتادینو په کورونو کې هم د معتادینو درملنه کړې ده.
په ټول هیواد کې د درملنه شویو روغ د کسانو شمیر په تیر کال کې 23,692 تنه دی. د ملاتړ په کمپونو کې یا حمایوي کمپونو کې د لومړنۍ درملنې شمیر 23,388 تنه دی. په هیواد کې 3,545 تنه روغ دي په کورونو او زندانونو کې تداوي شوي. د 22,000 څخه زیاتو روغ د کسانو تعقیب د ساحوي ټیمونو او د مرکزونو د روغتي پرسنل له لوري ترسره کیږي ترڅو دوی بیرته د مخدره توکو له کارولو څخه وژغورل شي.
درې کاله مخکې په جمهوری نظام کې د افغانستان په 28 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې 4 دولتي او خصوصي مرکزونه فعال وو چې د طالبانو له دوهمې واکمنۍ له پیل سره د دې مرکزونو څخه ډیری وتړل شول. خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د اوسنیو مرکزونو په اړه کره شمېرې نه ورکوي. اوس مهال د طالبانو حکومت په کابل، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکزونو ترڅنګ زرګونه معتادین د دې لپاره په زندانونو کې ساتي چې له نشه یي موادو څخه یې لاسونه لنډ شي. خو له دې معتادینو څخه ځینو یې ازادۍ راډیو ته ویلي چې که څه هم په زندانونو کې 4 میاشتې تیرې کړې دي خو معیاري درملنه یې نه ده شوې. کله چې له زندانونو څخه رخصت شوي بیرته معتاد شوي دي. له دې معتادینو څخه یو هم علاءالدین نومیږي د ازادۍ راډیو ته ویل
په دې رژیم کې په زندان کې 2 میاشتې ورې تداوي خو نه و. خو بس د اوبو په زور به تداوي لکه سم خرڅ هم نه و، ډوډۍ هم نه و. مسلمانان مړه شو 5 شپه نه پره مریضان بس په دبلوژ بعض مړه کېدل، بعض مریض بس څوک یې په کیسه کې نه و. نه
په افغانستان کې د معتادینو شمیر په اړه وروستۍ سروې په 2015 میلادي کال کې وشوه چې هغه مهال شمیر تر 3 میلیونو ډیر ښودل شوی و. خو د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مالی او اداري مرستیال په خپلو تازه خبرو کې د معتادینو شمیر تر 5 میلیونه هم ډیر یاد کړ. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د طالبانو حکومت د معتادینو د شمیر په اړه هیڅ ډول رسمي ارقام او معلومات نه لري او د بهرنیو مرستو د جلبولو لپاره رسنیو ته خیالي معلومات او شمیرې ورکوي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې دا مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې مسلکي کارکوونکو د نشټوالي ترڅنګ د مسلکي افرادو د روزنې پروګرامونه هم درول شوي دي.
نه تنها دا چې اوس تداوي په ډېر بد وضعیت کې ده، داسې کوم څرک هم نه لیدل کېږي چې په دې برخه کې د کار وشي. د بېلګې په توګه نه وینو چې یو 50 اجتماعي کارکوونکي دي وروزي چې دوی له معتادینو سره څنګه وغږېږي، دوی معتادین څنګه قانع کړي. هر څه متاسفانه چې جبري دي تر ډېره له دې تبلیغاتي استفاده هم کېږي چې دا ټول د معتاد چې یو ناروغ دی، یو مظلوم او یو بېچاره وضعیت کې دی، د هغه له خصوصي حریمه په ډېره بېرحمانه توګه استفاده کېږي په دې نوم چې دا درملنه ده یا د سره کومک ده.
که څه هم د طالبانو حکومت د دوحې په 3مه غونډه کې هڅه وکړه چې په افغانستان کې د نشه یي موادو او معتادینو موضوع وځلوي او له دې لارې بهرنۍ مرستې جلب کړي، خو تر دې مهاله یوازې اروپایي ټولنې، جاپان او امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو له لارې د معتادینو د درملنې په برخه کې مرستې کړې دي.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیر یو کال کې مترشل زره ډیرو معتادینو درملنه کړې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وہی پلا دی پودر وہی یا می خور دی زت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
لا پمڑی کنا وم پمور خو اس پخ خبر نه خم خم مرم
چی مون گ پلا نا وخت یو نیم لک ڈالر وو پیوندا سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشه ای مواد او لسیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واغری.
ترنو اوریدونکو، د تاسې کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1265 منځنۍ څپو باندې واورئ. ارواپوهان وایي چې د درملنې پر مهال له معتادینو سره کورنۍ ملاتړ، کورنۍ مصروفیت او ارواپوهانو مسلکي چلند د معتاد سره د نشې په پرېښودلو کې ډېره مرسته کولای شي. دا چې په عمومي ډول له معتادینو سره ښه چلند د نشې په پرېښودلو کې څه مرسته کولای شي، باید د نشې تر پرېښودلو وروسته له معتاد سره څه ډول چلند وشي چې معتاد بیرته نشو ته مخه نه کړي، او له معتاد سره د بد چلند ناوړه پایلې څه دي، په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیري سره مرکه کړې ده. ښاغلی وزیري په پیل کې له معتادینو سره د ښه او بد چلند په اړه معلومات ورکوي.
کله چې دا ناروغ مراجعه کوي، ابتدا کې باید زمینه د اعتماد سازی د دواړو جانبینو په منځ کې اوسیږي، او ارواپوه په ده باندې کوشش وکړي چې تر څو د دغه کلاینټ یا د دغه مصرف کوونکي د مخدره موادو هغه تاریخچه واخلي، او د دغه تاریخچې سره سره دا وکولی سي چې یو ښه تان ورته ترتیب او طرحه کړي. په دغه جریان کې چې ډېره مهمه ده امپاتي او سمپاتي، همدلي او همدردي. هیڅ وخت باید ارواپوه د مریض لپاره همدلي او همدرد نسي، ځکه چې په ارواپوهنه کې قضاوت نسته او نصیحت هم نسته. ارواپوهان باید په ده باندې کوشش وکړي چې اختلال پیدا کړي، او د اختلال د تشخیص او د درملنې لپاره جامونه راپورته کړي تر څو ښه چلند د مریض سره وسي، او دغه برنامه په دغه ترتیب باندې که چیرته ترتیب سي او د کلاینټ او د مشاور یا کانسلر په منځ کې یو ښه اعتماد سازي وسي، نو ده ته موږ ویلی سو ښه چلند.
په عموم کې له معتادینو سره ښه چلند له هغوی سره د نشې په پرېښودلو کې څه مرسته کولای شي؟
ښه چلند او ښه درملنه یو مریض اجتماع ته بیرته معیوب، یا هم مریض نه بلکې یو سالم شخص وړاندې کیږي. کله چې موږ ارواپوهان د معتادینو په درملنه کې بوخت اوسیږو، له هغوی سره ښه چلند کول او د هغوی د مهارتونو لوړول تر څو وکولی سو د ښه چلند په نتیجه کې یو مریض د بیا رغونې پروسې ډېر ښه تشخیص کړو، او د ډېر ښه پیاوړي کړو تر څو هغه اختلالات چې د مخدره موادو د استعمال په وخت کې دې ته پیدا شوي دي، نو هغه اختلالات تشخیص او درملنه وکړو تر څو اجتماع ته یو سالم شخص تقدیم شوی.
د معتادینو سره باید د نشې تر پرېښودلو مخکې څه ډول چلند وسي تر څو هغه د نشې پرېښودلو ته واچوي؟
هغه ناروغ باید په ده باندې قناعت وکړي چې مخدره توکي د انسان د ژوند تباه کوونکي دي، او د انسان څخه کرا کرا ژوند اخلي، او په بخش د انګیزې دي هیدي او روغتون کې هر څوک چې اوسیږي له هغه سره ډېر مناسب او مسلکي برخورد باید وکړي، ځکه چې په ده وخت کې چې دیسې معتاد په ده باندې قناعت کړي چې مخدره توکي د انسان ژوند اخلي، اما ویره او ولري چې هلته به مثلا برخورد مسلکي کارمندانو څنګه وي، هلته به زما د ډیټاکس یا د زهرکشي مرحله به څنګه وي، که چېرته اولین ځل تجربه د ترک د مواد مخدر اوسیږي د هغه ویره به ډېره زیاته وي، او مریض ځان داسې فکر ونه کړي چې زه یو مجرم یمه چې ما مواد مصرف کړي، بلکې نه، هغه مریض دی برخورد مسلکي ورسره وسي تر څو مریض ځان حقیر فکر ونه کړي، او د تداوی لپاره جرأت لاسته راوړي تر څو وکولی سي ښه په اعتماد سره خپله درملنې ته شروع وکړي.
د نشې د پرېښودلو پر مهال روغتیایي کارکوونکي او د معتادینو د کورنۍ غړي باید له دوی سره څه ډول چلند وکړي سي دوی د درملنې تر پړاو بریالي راووزي؟
روغتیایی کارکون که بالخصوص ارواپوهان کانسلران دی معتادینو سره باید دیر خی مناسب او مسلکی چلند وکړي. د معتاد کورنۍ د مریض د پیوازۍ لپاره ورسي. کله چې یو کانسلر تشخیص کوي چې یو ناروغ اختلال د مشوره فامیلی لري او نیازمند ته چې کورنۍ باید مشوره فامیلی یا فامیلی کانسلینګ کې ګډون وکړي ترڅو هغه بې اعتمادي یا هغه مشکلات چې د یو مریض او د کورنۍ په منځ کې راپیدا شوی هر مشکل باید په مناسب ډول باندې حل سي. نو ضرورت دا ده چې دغه مریض کورنۍ غړي باید هلته جلسات ته ورسي.
د نشې له پرېښودلو وروسته له معتادینو سره باید څه ډول چلند وسي تر څو هغوی بېرته نشو ته مخه نه کړي.
د نشې پرېښودلو وروسته معتادینو سره داسې چلند باید وسي چې یو سالم شخص سره کېږي تر څو دغه شخص وکولی سي په اجتماع کې خپل اجتماعي حیثیت پیدا کړي تر څو دا ځان ته حقیر فکر ونه کړي چې زه خو اوس هم مریض یم او یا هم مریض وم. لکه پخوا چې کوم القاب و ادبیات ورته استعمالول چې ای معتاده یا هم ماشومان ته ویل کېږي د کورنۍ له خوا داسې د پوډریز و د معتاد زو ځینې نور هم داسې ادبیات د الفاظ دي چې د یو کورنۍ له خوا نه یو معتاد کورنۍ ته یا هم ښځې ته یا هم بچیانو ته استعمالیږي یا هم د خپله ده ته. نو دغه الفاظ او دغه جملې باید استعمال نسی. مخکې کوم اجتماع که څه اجتماعي حیثیت درلود کورنۍ باید کوشش وکړي چې هماغه حیثیت او هماغه عزت د مریض ته ورکړي. کله چې معاملات د دنیا ورسره کېږي یا هم د اجتماعي ژوند کوم راکړه ورکړه وسیږي باید ډېر په اعتماد او احتیاط سره دغه مریضانو سره وسي تر څو دغه شخص وکولی سي چې په اجتماع کې ځان معیوب او یا هم معتاد یا هم مریض احساس نه کړي. نو باید اجتماع او محیط او ماحول داسې کوشش د سره وکړي چې دغه شخص سالم شخص دی، اجتماعي حقوق و ټول هغه امتیازات چې یو سالم شخص لري له ده سره هم همدغسې چلند وسي تر څو دا وکولی سي هغه نیمګړتیاوې چې د مخدره موادو د استعمال پر مهال دته پیدا سوي دي په مرور د زمان هغه نیمګړتیاوې حذف سي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي کورنۍ مصروفیت روغ سوی معتاد له بیا معتاد کېدو څخه راګرځوي.
رازا کم مونږ تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګډه مېله وکړو.
رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماخام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې شریف له خپلې مېرمنې سره ښار ته روان وي او غواړي چې خپل ناروغ ماشوم ډاکټر ته بوځي، خو پولیس یې په لاره کې موټر دروي او دوی له ځان سره بیایي. دا چې پولیسو هغوی په کوم تور ونیول او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
مژړه مور دی قربان شه، دا دی نن به د مور ډاکټر ته بوزي.
وخزې ځان زر تیار که چې موټر رالال نشي. په کلي کې همدا یو موټر لرو، که دا رانه لاړ بیا مجبور یو چې یو ساعت پیاده لاړ شو او ځان سړک ته ورسوو.
ته صبر وکړه، نه مې وینې چې دا ماشوم ته پمپر ورتړم او کالي وراغوندم؟
ژر کوه، ناوخته کېږي، ماشوم ته به زه پمپر وروتړم. ته ورشه غوټه چولکه.
دا ستا سره په کڅوړه کې څه شی دي؟
اوف تم څومره ډېرې پوښتنې کې. ژر ورشه غوټه ریټولکه، دا زما د ونډیواله امانت دی، خار ته یې راسره وړم.
مونږ خپل ماشوم ډاکټر ته بوزو که ستا امانتونه، بیا به یې بله ورځ ور وړې. اوس مو غوټه متړنه وه.
ورختا کېږم، تر موټر یې زه په لاس کې وړم او دی یې موټر وړي.
نو زه خو هلک په غېږ کې اخلم، زموږ غوټه به څوک یوسي؟
دواړه زوړم ته څومره ډیره پوښتنه کې ماغزه دې راته وخوړل وایم ژر ورشه غوټه تیاره کا که ماشوم نن ډاکټر ته بو نه ځو ناروغي پسې ډیریږي
سمه ده ته لږ صبر وکړه چې زه ماشوم په وروڼه کې وتړم
اوف درته مې وویل چې دا کار ما ته پرېږده ته ورشه ژر غوټه راټوله کا چې موټر راڅخه ځي
نو ته هلک په وروڼه کې تړلی شي
ته ما ته پرېږده بیا به یې ووینې چې دا کار کولی شم که نه
سمه ده دا نیسم پام کوه چې ماشوم په سیفتي کلک ونه تړې
بس کار سم شو یو کیلو خو د ماشوم په پمپار کې معلومیږي م نه دا دې کار وشو لکه سره
هلک ځې راځه چې موټر راغی
سمه ده ته هلک تر واخله دا نیسه دا راخلم
وروره خیریت دی
وروره دا مې کار دی پولیس یو تلاشي کوو
راځئ مهرباني وکئ
قمندان صاحب پنځم سیټ دا دی
ښه ښه وروره که ته را ولاړ شه
دا دی قمندان صاحب
لاسونه پورته ونیسه چې زه دې تلاشي کوم
دا دی قمندان صاحب قمندان صاحب څه شی راسره نشته
ښه ښه سمه ده کینه مریمې
بله قمندان صاحب
ته هغه ښځه تلاشي کړه
سمه ده خو لې ته پاتېږه چې زه دې تلاشي کوم دا دی تلاشي مې کړه کاکا په غوټه کې خو نشته خورې ته دا ماشوم هم راښکاره کړه
دا دې وګوره
دا چې څنګه وګورم اونه یې ځینې خلاص کړه
بس څومره ښه وي ته دی ولې یې راویښه وې ناروغ دی بیچاره ټوله شپه یې ژړل همدا اوس لږ آرام شو
خیر دی بېرته به ویده شي ژر یې خلاص کړه
دا دې خلاص مې کړه
ته یې را دي خو که چې زه یې د پمپره هم وګورم اوهو دا څه شی دی قماندان صاحب
بله مریم جانې څه خبره ده
قماندان صاحب دا د غیروین هم پیدا کړل د ماشوم په پمپر کې پټ کړی وو زموږ راپور بیخي صحیح وو
څه شی هیروین هیروین چیرې وو زه قسم په خدای که خبره یې ما
اوهو هیروین هیروین چیرې وو
همدا اوس مې ستا په مخ کې ستا د ماشوم له پمپر څخه راونه ویستل
او سړیا ماشوم ته خو تا پمپر او کالي ور واغوستل دا پوډر غم لړلی تا دلته ایښي وو
راځئ راځئ دا به په محکمه کې معلومه شي چې چا یخې وو زر دواړه را کوشئ
قمندان صاحب مونږ پرېږده دا ماشوم ناروغ دی خیر دی ډاکټر ته یې بیایو
د هیروینو قاچاق کوئ او بیا وایي چې مونږ پرېږده در ښکته شه ډېرې خبرې مه کوه
وسړیا تا خو دلته د بدمرغو هیروینو کاروبار کوه وایم خدای دې ځواني مرکه مونږ دې هم په بلا اخته کړو ماشوم ته خو تا کالي ور واغوسته دا هیروین خامخا تا د ماشوم په پمپر کې ایږي وو
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره تر بیا مو پر لویه مهربانه خدای سپارو د الله پامان.
د زهرو کاروان
خوشاله د سر دونه دی نن پدې وجرکه نن پدې وجرکه خوشاله د سر دونه دی نن پدې وجرکه هر خواته بل شوه نن دې مينه مشانو ندی نن پدې وجرکه نن پدې وجرکه خوشاله د سر دونه دی نن پدې وجرکه ما دنیا ودانه ده